द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
کال د اکتوبر د میاشتې نه همانی ته د پاکستان کې وښوې ده د شپې لس افغانستان کې د نه نیمه په واشنگټن ډي سي کې د ګرمي ایو بجه شوې ده د دې ریډیو د ټلویزیون په خبری خبرونه کې درته ز سمینا احسن
او ز محمد اکرام
هر کله وایو ګران اوریدونکو او کتونکو یو شمیر مهمه موضوعاتو باندې با تفصیلی اډیو او ویډیو رپورټونه په دې خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو خو لاول غوښی چې د نن د ورځې مهمه موضوعات څه دي
د پاکستان خیبر پختونخوا کې حکومت د دینی مدرسو اصلاحاتو لپاره دوی سفارشونه وړاندې کړي دي او د دې اصلاحاتو عملي کولو لپاره د ځانګړي قانون غوښتنه کړي
او د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د کابل او د کشمیر امن د یو بل سره تړلو په لړ کې د پاکستان سینیټر مشاهد حسین بیان رسته بیان غندي هغه دا هم ویلي دي د افغانستان عالی شورا چې د سولې سره دغه بیان د پاکستان د افغانستان د سولې سره مخالفت دی او د دوه ملکونو ترمنځ وړاندې تعلقاتو کې مشکلات پیدا کولای شي
او په یمن کې د جنازې په مراسمو د سعودي ائتلاف په بمبارو کې د یو سل او سلويخ کسانو د وژنې وروسته امریکای په یمن کې د سعودي په مشرۍ کې ائتلاف سره د خپل ملاتړ ته د بیا کتنې اعلان کړی دی
دا او د دین علاوه نور مهمه موضوعات هم په نننۍ خبرونه کې به شاملې مونږ سره اوسئ
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی پاکستان کې د ملي عملی پلان په ترڅ کې د هیواد په دینی مدرسو کې د اصلاحاتو او د هغوی د رجستریشن لپاره ځانګړې کمیټې ویل دي چې دینی مدرسو کې د اصلاحاتو لپاره د نوی قانون جوړ کړی شي خیبر پختونخوا کې دغه کمیټې ویل دي چې مرکزی حکومت چې کم کار کول غواړي هغه د یو نوی قانون بغیر ممکن نه دی رپورٹ پہ دا پی خبر نا دا ڈیو ریڈیو خبریال حمید اللہ را کبھی
د قومی ایکشن پلان پترس کے دا مدرسو دا رجسٹریشن او اصلاحات دا پارا جوڑ شوی صوبائی کمیٹی وړاندیز کړي چې مرکزی حکومت په کومه طریقہ دا عمل تر سره کول غواړي هغه د نوی قانون نه بغیر نه کیږي او باید صوبائی حکومت ته په دې لړ کې نوی قانون سازی وکړي دغه فارم کې دوه ایش نقطې دي چې تر لاندې به یو مدرسہ په انفرادی یا شخصی توګه د جهاد د منی ګرځولو پابند وي د انساني حقوقو په اړه تعلیم ورکوي مالی جانچ پې کیږي او د استادانو معلمانو او زدهکوونکو د کورنو معلومات به حکومت ته ورکوي خود او کا په صوبایي وزیر حاجی حبیب الله د دې کمیټې چیرمن دی او وایي چې د نوو وړاندیزونو هم حکومتي چارواکي او هم مدرسې یې رول دي او که قانون راشي نو هر سبا د یو قاعده لاندې راشي وفاقی حکومت دغه پرفارما سلور وانه ثبوت لګری دا خود سین صوبې لخوا د قانون سازه عمل وفاق المدارس لخوا رد کړی شوی دی او د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن یو غړی مفتی فضل غفور وایي په کاروا چې مرکزی حکومت د کومې قانون سازه وړاندې د پنځو طبقې فکر د مذهبي ډلو د وفاق د مشرانو سره په دې سلا وکړي او په ټول هیواد کې یو شان قانون معرفي کړي د فارم مندرجه دا هم د مدرسې نه سرګند غواړي چې هغه په یو کال کې څومره فتوی ورکولی شي او مدرسه پابنده چې په ودانه کې په خپل خوخاره د بدلون کړی دا وخت مدرسې د اوقافو د محکمه سره نه بلکې د سنتونو او کارخانو د وزارت سره د سوسایټیز اکټ لاندې رجسٹرډ کیږي. حمید الله وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو ٹیلی ویژن پہ خبر.
د وایس اف امریکا د ډیوا ریډیو ټلی ویژن خبری خبرونه دا ګران اوریدونکو او کتونکو د ډیری مودې نه په پاکستان باندې دغه نیوکی کیږي او دغه غوښتنې ته کیږي چې کمې تندروا ډلې یا کم کلدم تنظیمونه به پاکستان د خپلې خارجه پالیسۍ د برخې په توګه د خپلو مفاداتو ترلاسه کولو لپاره استعمالول نو د هغې نه دې لاس واخلي. دغه خبره په پاکستان کې څېړنکاران هم وایي چې د دې په وجه باندې د دې خوی په وجه باندې پاکستان په نړۍ کې لکه واسی پاتې شوی دی او په کار ده چې وس دغه رویه بدله کی. ارشد حسین نپی تفصیلی رپورٹ اورو.
سیلونکی وای وخت راغلی دی چې اوس پاکستان د خپل سفارتي ګټو د پاره کارونکي مذهبي جهادي تنظیمونه ختم کړي، کترهګری د مذهب په نوم وی او کو په بل نوم نورا نړیتا د منلو وړ نه ده. سیلونکی نظر لري چې د پاکستان او هند او تیر په تیر د پاکستان او افغانستان ترمنځ تعلقاتو کې راغلی تناو اوس د هیواد سیاسي او عسکري قیادت په دې مجبور کړي چې د جهادي تنظیمونو څخه لمن رون غاړي او په نړۍ او سیمه کې د خپل سفارتي ګټو او ملي ساتنې د پاره د مهذبه هیوادونو تګلار خپل کړی. ښکاره دی وی چې د تیرې اونۍ دوران د وفاقي کابینې د قومي سلامتیا غونډه کې چې پکې وزیر اعظم نواز شریف، د فوج سرلخکر جنرال لاهل شریف او د استخباراتي ادارې د مشر نه علاوه جګپړي وفاقي وزیران موجود وو، دا خبره مخې ته راغله چې د هند د ولقې لاندې کشمیر کې د هند د بد چلن په حق له د نړۍ هیوادونو د پاکستان خبرې ته غوږ نږدي او د دې برعکس د پاکستان څخه غوښتنه کوي چې د کلدم مذهبي تنظیمونو او د افغان دولت مخالف ډلو ملاتړ پریږ دی. د دفاعي چارو سریلانکار بریګیډیر ریټایرډ صاد محمد خان وای د فوج د پخوانی سرلخکر جنرال ریټایرډ پرویز کیانی په دور کې د فوج دننه دا سوچ پیدا شوی وو چې ریاست ته تر ټولو لوی خطر د هند نه ده بلکې د کور دننه عناصر ورته لوی ګواښتي او ریاست چې د کال 2014 پورې د جهادي او ترهګر ډلو پر مخ کمه د پسپایې لار خپل کړې وه نو بیا چې کله په سوات او نورو قبایلي سیمو کې د ترهګرو پر ضد عملیات پیل کړل نو دا سرګند شو چې ریاست اوس نور جهادي تنظیمونو څخه خپل لمن رانغاړي بلکې د هغوی په مونډ اوښکلو هم لاس پورې کړی دی او دغه پالیسی تر دې دمه روانه ده. نوموړی وایي د کور دننه د کلدم مذهبي تنظیمونو لکه جیش محمد، لشکرې طیبه وغیره ختمول د پاکستان لومبه ترجی نه وه، خو په موجوده صورتحال کې د هند سره ناچاقه دغه تنظیمونه ختمول لومبه ترجی وګرځېدا.
رستو پرایورټي وا دی اوس چې کوم پاکستان دا تعلقات منطقي ملکونو سره سټرس لاندې رالل، پر بنگلاديش سره باندې یو، افغانستان سره یو، داسې آسیایي مرکزی ملکونو چې کوم بیا غیم لګو ته کېدل نو دا سستینبل نه دا کوم دی. یو وخت پر موږ د سرتی شو دا غنه رستو بیا به موږ مجبور شو دا روم بزر باندې دا شو چې کوم یو ټبو ټاپک وکنه دی باندې، یعنی هغه چې انګریزي کې وته ټبو وي نو زما په خل باندې هغه چې کوم دغه دی هغه ټبو ختم شو، کم اس کم خبرې په شروع شو او یو دغه چې کوم دی ریاست چې کمی هغه خپل مسایل باندې ډیبیټ کوي.
یو بل سیلنکار لیاقت شیوانی وای د نړۍ لوی هیوادونو هم په تیر وختونو کې د خپل ریاستی او سفارتی ګټو د پاره غیر ریاستی عناصر کارولی وو، خو د شوروي روس پر ضد افغانستان کې د جنگیدونکو غیر ریاستی عناصرو یا جهادیانو په خپل حال کې پریښودل د امریکې لویه غلطي وه او د دې نقصان امریکې ته هم ورسېدو او اوس ځکه امریکې په دغه جهادي تنظیمونو پسې بډې راخکلې دي. خدا حقیقت هم د پامه غرزول نه دی پکار چې په افغانستان کې د جهاد د ختمېدو وروسته د جهادي تنظیمونو د یو سند شکل خپل کړو او اخیری نخې پاکستان وګرځېدا او کو اوس هم پاکستان دغه تنظیمونه د ځان د پاره نقصان دی نه غني نو بیا هم جړړې ختمول پکار دی.
دا به هغه خلک دغه تنظیمان دی ټیک دی په سر جنگ زمانہ کې چې دی په افغانستان کې جهاد کو بل ځای وکړو اوس کو خپل خلک ولي په پیښور کې، په فاټا کې، په کوئټا کې، دلته خو خارجیان نشته، دلته خو چې دی پاکستانیان دي اوس پر پاکستانی کم سړی حمله کوي هغه څنګه ډیفند کم، اته کې د جهاد پر نامه کوي هم ټیرریزم دی، د ټیرریزم په نامه کوي ټیررست دی، ایز ا مرسنری کریم ټیررست دی،
امریکہ ایز ا خپل ایدیالوجی پرواله کوي ظلم کوي جبر کوي انسانان وژني دا ناقابل قبول ده اوس دا تنظیمان کپ استری ستا ضرورت و کپیسٹی ستا جایدیز کم انفراستراکچر اوپن هم نو نس پریشول چې حافظ سعید صاحب په پروګرامو کې ولاړ سي افتتاحو نه وو کې تقریرو نه وو کې غټ غټ شاپنگ مال افتتاحو کې مطلب ګوره ستا ضرورت هم دی نو ان سرټن لیمټس کنفائم دیم په دهشتګردی په ځانورک انټرنیشنل کمیونټی هغه ټیرس ورته وایي اور تا اوپن سپیس ورکړی په میډیا دی ورکړی دی جلسه کې جلوس کې نو دې سچ ته کم میسج دی هغه نیگیټیو زی
خاغلی بریګیډیر صاد محمد خان دریز لري چې هیواد تخپل پالیسیانی او تګلارې همیشه متحرک او د حالاتو سره سم بدلیدونکي جوړول پکار دی
آیا که دغه پالیسی مونږ چې کوم اختیار کړی وي دغه نتیجه تاسو ته مخامخ ته آیا تراسه پاکستان غواړي چې کوم ځای کې تقریبا 75% ملک کم دی نو هغه انیکسیسیبل دی
ټول سیړونکو په دې خبره متفق دي چې پاکستان دی باید د ځان نه غټ ملکونو مقابله یا د هغوی سره د مخالفت لار پریګ دی او کوریاست د جنگ یا مخالفت پر ځای د خپل اقتصاد ښه کولو لار خپل کړي نو بیا هیله کې دی شي چې د هیواد دننه مخپسي واقعیدونکې تندرو مذهبي سوچ او فکر بدل شي او هم دغه شان به جهادي تنظیمونه په عوام کې پذیرایي بیلي ارشد حسین وایس آف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد
دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون خبرونې دي د افغانستان د سولې عالی شورا د پاکستان د یو سینیټر مشاهد حسین سید په هغه وینا باندې سخت رد عمل څرګند کړی دی چې نوموړي په واشنگټن ډی سي کې د خبرو په خولیو د کشمیر او د افغانستان مسله د یو بل سره تړلی مسلې دي او دا کچر یو نه حل کیږي نو د هغه اثر به نیخ پنیغه باندې په بل باندې وي رپورت پی د افغانستان د ډیبر رادیو خبريال حق من روان را کوي
د افغانستان د سولې عالی شورا د پاکستان د سناتور مشهد حسین د هغه څرګندونو پر وړاندې سغبرګون خودلی چې ویلې دي د کشمیر سوله له کابل سره تړاو لري د پاکستان سناتور مشهد حسین د تیرې پنجشنبه په ورځ د امریکا په سټیمیسیون انسټیټیوټ کې د خبرو پر مهال ویلې چې د کشمیر او کابل سولې سره تړلې دي او تر هغې چې په کشمیر کې سوله را نشي په افغانستان کې امن او سوله نشي رامنځته کیدلی خو د سولې عالی شورا مرستیاله رحمان سلیمزوی وای د کابل او کشمیر په اړه د پاکستان د حکومت ورستۍ دریز د افغانستان له سولې سره مخالفت او پر وړاندې خنډونه رامنځته کولو په معنا ده د سولې علي شورا مرستیال زیاته کړه د پاکستان حکومت په دې څرګندونو سره غواړي د افغانستان په روانو حالاتو باندې خپل اغېز په ډاګه کړي خو په وینا یې دا ډول څرګندونې دواړو هیوادونو په زیان تمامیږي
چارو کې تسلط لرو او موږ کولای شو کله کشمیر مثلا حل شي د افغانستان په مسلو باندې هم موږ همکاري وکړو او اما هیڅ صورت سره دا نه د پاکستان منافعو سره سمون لري او نه د افغانستان په منافعو سره سمون لري دا خبره بیا هم یو ځل راته ده چې دا جنگ چې په افغانستان کې ده د یو کشور لخوا دغه جنگ په عمومي ډول شوی ده
په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ویلی د پاکستان حکومت په دې ډول خبرو سره په ډاګه کړی چې دوی له ترهرګرو ډلو څخه د افغانانو د وژلو لپاره خپل ملاتړ ته دوام ورکوي
ملاتر کوي او پر هغوی بشپړ نفوذ او اثر لري
په همدې حال کې د کابل پنتون استاد پوهندوی زلمی هوتک وایي پاکستان د تاریخ په اوږدو کې له افغانستان سره جفا کړې او په وینا یې کله د اسلام او کله یې هم په دې هیواد کې د خپلو ګټو په خطر کې د لوېدو په پلمه د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنې ته دوام ورکړی، خو دا یې د نوې لوبې پیل ده.
اوس چې د نړۍ فشار په پاکستان ډېر زیات شوی دی، د امریکې نه نیولې تر غربي هېوادو، غربي نه نیولې تر اسلامي هېوادو، د پاکستان هغه اصلي څېره دنیا ته معلومه شوې ده. اوس بله لاره نه لري د دې چې کشمیر ته لاس واچوي، او کشمیر یو بهانه کې د افغانستان د جنګ د تداوم په خاطر چې افغانستان کې دا اور بلي او د دې ګټې په تامین، حال دا چې موږ د کشمیر سره نه کومه ګډه پوله لرو، موږ د کشمیر په امور کې نه کومه داخله کړې ده.
خو پاکستانی چرواکي تل دی افغاني چرواکو هم دا شان ترونه ردوي او وایي چې په افغانستان کې سولې او ثبات ته ژمن دي. د پاکستان سناتور مشهد حسین د تیرې پنجشنبې په ورځ د امریکا په یوه تعلیمي مرکز کې د وینا پر مهال په داسې حال کې د کشمیر سوله یې له کابل سولې سره تړلې وبلله چې په دې وروستیو کې له ترهرګرو سره د ګډې مبارزې په چارو کې له افغانستان سره د پاکستاني همکاریو ته د سیمې او نړۍ یو شمېر هیوادونه د شک په نظر ګوري، چې څرګنده بېلګه یې په اسلام آباد کې د آسیایي هیوادونو سر غونډې نه جوړېدل دي. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل.
د وایس اف امریکا د ډیوا ریډیو د ټلویزیون خبری خبرونه ده. ګران اوریدونکو او کتونکو، د پاکستان او افغانستان په پوله باندې، په تورخم باندې به چې د پاکستان لاړخه کم گاڑی د مالونو وړلو دپاره تله راتله، نو د دغه مال گاڑو مالکانو یا ترانسپورټرانو د درې ورځو نه د پاکستان اړخته احتجاج شروع کړی و. دوی په دې احتجاج کوو چې د افغانستان ته چې دوی کله اوړي نو په افغانستان کې په دوی باندې اضافي ټیکس لګول شوی و، او د دې ټیکس خلاف دوی احتجاج کوو. خو دغه احتجاج وس دوی ختم کړی دی. ابراهیم شینواری نه په تفصیل اورو.
د تورخم په پوله خپل اړخته د افغانستان ګمرک یا کسټم چارواکو لخوا د پاکستان له اړخه پاکستانی توکي او خوراکي مواد وړلو والا تجارتي ګاډو باندې د اضافي ټیکس لګولو په ضد شروع کړی شوی درې ورځنی کارمندیز نن د نیمې ورځې پس د هغه پاکستانی تاجرانو په باور او ضمانت ختم کړی شو څوک چې افغانستان ته په لویه کچه پاکستانی تجارتي توکي او خوراکي مواد صادروي. په تورخم کې د خپل کارمندیز ختمولو په اړه د ځایي ترانسپورټرانو مشر حاجي عظیم الله ډیور رادیو ته د دغې نوې صورتحال په اړه وویل.
ارتال په دیو جوان دی ما شو چې مالواله خپل ستون دی مالونه قیمتي مالونه وجداز نه خامخه له اور ولا ګل چې له ور ګل چې روان دی دا پیسې زم په ځان منو پیسې ورکه چې دا ګاډي روان شي ډیر به خصه ترانسپورټ ولیاړو مالواله روان تو پیسې ورکه خو دا روان کې پیسې ته زم ګلار کوو چې تاسو کې دا خبرو سره
نن د نیمه ورځې نه پس د دغه کاربندیز نه وړاندې سهار وختي هم ځنې هغه گاڑی چې پکې زر خرابېدونکي خوراکي مواد بار شوي بو د ځایي ترانسپورټرانو په شخصي مالی ضمانت افغانستان ته وړل شول. د افغانستان کسټم لاړخه د خاور ټیکس په نوم لګول شوی نوی محصول په اړه پرون تر ناوخته د افغاني ترانسپورټرانو او افغاني چارواکو ترمنځ خبرې اترې شوې وي، خو د افغان حکومت لخوا د ټیکس واپس نه اخیستو دریز لوجې دغه خبرې اترې پرون بې نتیجه ختم شوې وي. په دغه خبرو اترو کې برخه اخیستونکي د افغاني ترانسپورټرانو اتحادیه مشر حاجی قاسم په خپل حکومت تور لگاوه چې دغه نوی ټیکس بې اجازه دی او د نور مالی وسایلو د کمې له وجې اوس افغان حکومت مجبور ترانسپورټران په نخښه کړي.
بس دغه څه یو د مخکې خدا شي نو، خو بس دغه دی دوی یو دم دغه څه په دغه حساب باندې دغه څه راویست خدا شي یو حساب دی چې په نور مدرک د دولتونو نور څه نه دی پاتې، لکه چې بس همدغه یو دغه ترانسپورټ پاتې دی چې دا ترانسپورټ بیچارهګانو باندې چې هر رقم بس بیگاد شپې چې سره څه ملي او سبا چې راجیږي یو شی دا ترانسپورټ پسې را او بس همدغه یو ترانسپورټ پسې اخیستې، نو بیا ازادي دا ترانسپورټ والا هم همدغه دغه دپاره اوس تیار دی چې دا حکومت راځي چې دا بسته دا ګاډي نو دوی نه واخلي چې دوی خو یخ ککړه خپل کور کې کینی کنه.
د دواړو هیوادونو ترانسپورټران اندېښمن دي چې سخت کال د جون میاشتې راهیسې د پاکستان حکومت له اړخه په افغانانو د ویزې شرط لګو کولو له وجې دوه اړخیزه تجارت هم متاثره شوی او اوس د افغان حکومت لخوا د غنوي ټیکس لګولو سره به نور هم اغیزمنه شي. خو ولې بل اړخ ته پیښور کې د کسټم کلکټریټ له اړخه میډیا ته خپور شوي یو بیان کې دعوه شوې چې تیرو څلورو میاشتو کې د دواړو ګاونډي هیوادونو ترمنځ د 4.5 میلیونه ډالرو کاروبار شوی. په دغه بیان کې البته دا نه ده پټاګه کړی شوی چې آیا دا د تیر کال په پرتله اضافه شوی او که آیا په دغه کې څه کمی راغلی. خو د کسټم ادارې د دغه داوو باوجود پاکستانی تاجران او ترانسپورټران ادعا کوي چې د بارډر مینجمنت پالیسۍ لاګو کولو نه پس دوی ته درانه مالی تاوانونه رسیدلي. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوا رادیو، خیبر ایجنسی.
دا د وایس آف امریکا ډیوا رادیو د تاسو د ابراهیم شینواری رپورټ واورېدو چې د افغانستان حکومت کم لینڈ ٹیکس یا مالیه لګولې دا چې د پاکستان نه کم تاجران مالونه د افغانستان خاورې ته د نکوي یا د افغانستان د لارې ځي په هغې باندې به څومره ټیکس لګولې کېږي. هم په دې حق لباندې په افغانستان کې زمونږ خبریال حقمل روان د افغانستان د سوداګرۍ او د صنایعو د خونی مرستیال خانجان الکوزی سره خبرې اترې کړې دي. رپورټ په تاسو وړاندې کوو.
الکوزی صاحب، یعنی تاسو دا تاییدوئ چې په تورخم کې افغاني او پاکستانی ډرایوران وایي چې دا نه قانونه پیسې دي، موږ نه قانونه پیسې نور نشو چاته ورکولای، دا تاسو تاییدوئ؟
بلې بلې، نه تنه دلته بلکې په چمن او په ویش کې مخنیدام ښه کار نه کوي. دا پیسې اصلا بیا قانوني دېس نه لري او دا د افراد قرارداد کې نشته دی. او موږ دوی سره قرارداد کوو، ترانسپورتي پروتوکول لرو، دا ترانسپورتي پروتوکول کې په هیڅ صورت دا نشته دی. موږ یو موټر نه خاصي پولي واخلو، خاصي پولي څه معنا چې یو چا ته اجازه ورکړله د روډ پاس په ورکړو داخل ته راغی، نو دا په هیڅ صورت دا هغې نه باید خاصي پولي وانخیستل شي. دا پیسې هوایي پیسې دي او دا چې دا د دولت حساب ته ځي، د دولت حساب ته کېږي، اما د دولت حساب ته هم کېږي دا غیر قانوني دي، دا باید قطع شي. دا داسې پیسې نه دي چې چا په جیب کې ولېږي، چا په جیب کې نه ولېږي، د دولت حساب ته ځي، د وزارت مالیه حساب ته ځي، اما دا باید وانخیستل شي.
الکوزی صاحب، تاسو ویل چې دغه د دولت حساب ته ځي، دا پیسې ته کوم نوم ورکولی شو؟ او دغه پیسې داسې هم ویل شوي دي چې دا د افغانۍ د ځمکې یا د سړکونو د خرابوالی چې کوم وخت سړکونه خراب شي هغه پرې جوړول کېږي، آیا دا رښتیا ده؟
نه نه، سړکونه پرې نه جوړول کېږي. دا سړکونو دپاره موږ یو قانون لرو، په هر لیتر تیل چې افغانستان ته واردېږي د هغې دوه افغانۍ زموږ نه اخیستل کېږي چې هغه د سړک دپاره جمع کېږي. حالا سرک پر نواقد لري، موټروان علاوه د دې نه خط سیر لري، هغه د ترانسپورت ټیکس ورکوي، د سرک ټیکس ورکوي، هغه جدا خبرې دي. دا پیسې ډېرې پخوا د دغه حکومت نه مخکې د طالبانو په وخت کې چې د ایران سره زموږ روابط خراب وو، ایرانیان زموږ موټرې چې بدللې هغوی به خاکي پولي په نامه باندې یو شر دا عراقیانو ته دزبلاغ وایي، دغه به اخیستلې، هغه چې اخیستلې طالبانو حکم وکړ چې د ایراني موټرونه دې واخیستل شي. دا یو معمول پاتې شوی دی او تر اوسه پورې اخیستل کېږي. په هغه سرحداتو کې موږ څو ځله د کمزي په وخت کې دا پیشنهاد وکړو چې دا پیسې قانوني پیس نه لري، یو کوم حکم نشته دی، دا په هوایي لحاظ باندې اخیستل کېږي. دا صحیح ده چې د دولت بودجې ته ځي، مگر د دولت بودجې خو د قانون په اساس د اساسي قانون حکم کړی دی. قانون د مالیات موجود دی، قانون د خدماتو موجود دی. دوی څه معنا مسلمان په دغه خاطر دغه پیسې چې دي د دولت بودجې ته هم ځي، قانون پیس نه لري. او که چېرته زموږ خوښ وي، پاکستان هم مجبور دی چې زموږ د هغوی هم بالمثل عمل. یو د ټولو نه بده خبره دا ده چې دا د داخلي موټرو نه وخت د داخلي موټر په هېڅ صورت باندې افغانستان کې اوسېږي، د افغانستان اتوا دی، او هغه باید د افغانستان د پیسې ورکړي. د افغانستان د پیسې خصوصي نه شي ورکولی، دا موټر خو د افغان موټر دی،
الکوزی صاحب وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې پاکستانی چارواکو هم ویلي دي چې د افغان چارواکو سره یې په همدې موضوع دوه ځلې خبرې کړې دي خو ناکامې شوې دي. تاسو هم وایئ چې د افغان چارواکو یا د سوداګرۍ وزارت سره مې په همدې اړه تماس نیولی دی او موضوع به حل شي. هلته ډرایوران هم دا خبره کوي چې زموږ په موټرو کې میوې، سبزی او داسې نور شیان بار دي چې د خرابوالي د خطر سره مخامخ کېږي. څه ډاډ ورکوئ هغوی ډرایورانو ته چې کله او څه وخت به دا موضوع حل شي؟
روان امریکا ریڈیو کابل.
ګران اوریدونکو کتونکو، نن په ټوله نړۍ کې د مسکو د صحت عالمي ورځ لمانځل کیږي. د دې ورځ په مناسبت سره د افغانستان د صحت وزارت لخوا په یو بیان کې ویل شوی دی چې اندازن په افغانستان کې د 50 کالو د عمر نه سیوا چې څومره خلک دي په هغوی کې زیاتره خلک د ذهني ناروغو سره مخ دي، او د دې وجه هغه خراب اقتصاد، په ملکي بدامنی، جنگونه او کډوالي ده. د آشنا ریډیو رپورټر رحیم ګل ساروان په دې باندې ویډیو رپورټ را لګره ده، تاسو ته وړاندې کوم.
که څه هم کرا او دقیقه شمیره نشته چې په افغانستان کې پر رواني ناروغیو د اخته وګړو شمیر په کوټو کړی، خو د عامه روغتیا وزارت د ټکلي شمیرونو له مخې په افغانستان کې له 50 سلنه زیات وګړي په یو ډول نه په یو ډول پر رواني ناروغي وخته دي. اوږدې جګړې، د نامنیو خبرونه، بیکاری، کورنی تاوتریخوالی او نور ګڼ عوامل دي چې په افغانستان کې د رواني ناروغانو شمیر زیات کړی دی. دا په کابل او حتی د افغانستان په کچه د رواني ناروغانو د درملنې یوازینی روغتون دی. د روغتون ته هر ورځ له 150 تر 200 پورې داسې ناروغان مراجعه کوي چې رواني تکلیفونه لري. دا روغتون 60 رواني ناروغان لپاره بسترونه هم لري. په دې روغتون کې خزینه ناروغان هم شته. دوی د کورنی تاوتریخوالی په دې حالت کې دي.
پلان تکلیف میں پسار باندھ دی ماں وکھل خوڑ لی پسار باندھ میں ضربے خوڑ لے نہ لیوار میں وکھل مشکلات دیکھور باندھے
په دې روغتون کې ځین ناروغان بیا وایي چې ځان مرګ بریدونو د نامنیو خبرونو پر رواني ناروغي وخت کړی دي.
ما روز انتحاری، انفجار، این چیزا که مشنو میبینم با سر رویم تا رات میه.
د دې روغتون ډاکټران وایي چې لوی لامل اوږدې جګړې دي.
اثر مسائل اقتصادی
له اقتصادی ټولنیزو او سیاسي ناخوال نه افغانانو زیاته صدمه لیدلې ده. دا حالت لاروان هم دی. کورنیو کې تاوتریخوال له عمله پتیر بیا یو خزه له ژور خفګان سره مخ کیږي. دا بیا وروسته په اراض بدلیږي او د رواني ناروغیو زیګنده ګرځي.
امیرختیا وزارت وای یو روختون لري، خو په هر کلینیک کې د رواني ناروغانو لپاره ډاکټر هم شته.
چې خلک یو قسم مقاومت د دې شیانو په مقابل کې حاصل کړي، او خلک داس د کله چې څنګه له دې نامطلوب وضعیت سره چلند وکړي او څنګه خپل ځان عیار کړي چې بیرته دستی ورسته لیندیاری حادثې نه د خپل کاروبار بیرته واخلي، بیرته مازیګر کور ته لاړ شي او بیرته وخاندي.
دا روغتیا وزارت شمیرنې ښیي چې په تیرو 2 کلونو کې تر 1 میلیون رواني ناروغانو روغتیایي مرکزونو ته مراجعه کړې. سبا د رواني ناروغیو د لمنځه وړلو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. افغانستان هم په داسې حال کې لمانځي چې په لوړه کچه پکې رواني ناروغان شته. رحیم ګل څاروان، کابل.
تاسو موږ په ټولنیزو وبپاڼو هم سارلی شئ، فیسبوک POADIVA، ټویټر @VOADIVA، انستاګرام POADIVA، او په یوټیوب POADIVA نیوز.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. په یمن کې د سعودي عرب په مشرۍ کې ائتلاف لخوا د جنازې په مراسمو باندې د حملې او په هغه کې د 1.5 سر پورې کسانو د وژنې وروستو امریکا وایي چې دوی به د سعودي ائتلاف سره د ملګرتیا او مرستو ته بیا کتنه کوي. په دې حق باندې یو رپورت تاسو ته زمونږ همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
د خالی پروز ناوخته د امریکې د قومي امنیت د شورا لخوا جاری شوی بیان کې ویاند نیډ پرایس ویلي په جنازګاه شوی بمباره ډیر پریشان شوی دی. وای داسې ښکاري چې د یمن د عامو خلکو په خلاف د حملو سلسله جاری ساتل شوی. هغه پرایس ویل چې د سعودي عرب سره امریکا امنیتی همکاری په پټو سترګو نشي کولی او زیاته کړه چې امریکې د وړاندې نه په یمن کې د سعودي عرب په مشرۍ کې د ائتلاف سره مرستې راکمې کړې دي. د قومي امنیت د شورا وایند وای امریکا به د خپلو اقدارو اصولو او ګټو او یمن کې د افسوسناکې لانجې پایدار او فوري حل په خاطر د سعودي عرب په مشرۍ کې د ائتلاف سره د مرستو سمولو ته تیار دی. سعودي عرب نن ویلي دوی د حملې د پلټنو اراده لري. د ملګرو ملتونو د سرمنشي بان کی مون وایند ویلي په عامو خلکو قصدن حملې بیخي د قبلونې وړ نه دي. دوی د فوري او بې پلوه پلټنو غوښتنه هم کړې. علاقه کې صورتحال لا واضح نه دی خو د سیمې را رسېدلي رپورټونه وایي د بیړني چارو غړي د بمبارۍ له وجې شیندل شوي انساني اندامونو د راجمع کولو لپاره بوجه استعمالوي. د جنازګاه د ودانۍ دننه او غیر چاپیره د عامو خلکو د وجود ټوټې خورې ورې پرتې دي. د سعودي عرب په مشرۍ کې په کال 2015 د مارچ په میاشت کې په یمن کې عملیات شروع شوي وو. ځایي رپورټونه وایي دا وروستۍ حمله د ټولو زیاته خونړۍ ثابته شوې. سعودي عرب په دې پېښه کې د لاس لرلو انکار کوي او یو ځایي رپورټ دا یوه ځانمرګي حمله بولي. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو مرستیال وایي په دې حمله کې د 500 نه زیات کسان ژوبل شوي دي. دا حمله د ایران پلوه حوثي یاقي ډلې د کورنو چارو د وزیر جلال ال رویشن د پلار په جنازه شوی. سعودي عرب د حوثي یاقیانو په خلاف جنگ کوي. د حوثي یاقیانو یو چارواکی وایي د چاودنې له وجې دا ځای د وینو تالو جوړ شوی. د سعودي عرب په مشرۍ کې سیمه ییز سنی حکومتونه په نړیوال کچ منل شوي. د یمنی صدر عبدو ربو منصور هادی په ملګرتیا کې د حوثي یاقیانو په خلاف عملیات کوي. د ملګرو ملتونو رپورټونه وایي د ائتلاف په حملو کې نږدې 4000 کسان وژل شوي. حوثي یاغیان وایي د کلونو راهسې د سنا حکومت ورسره امتیازي سلوک خپل کړی. دوی د صدر هادی نه د اقتدار اخیستلو په خاطر کال 2016 کې بغاوت شروع کړو. هم د دغه وخت راهسې تر اوسه پورې د 10000 نه زیات کسان په دې جګړه کې وژل شوي. په دې کې اکثریت د عامو خلکو دی.
ګران اوریدونکو او کتونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبری خپرونې ته تاسو دا وخت د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ بنیغه اغوګی د نړۍ د حالاتو نه تاسو خبرو د سیمې په حق لا رپورټونه هم تاسو اوري خو لګي خبری به وس وکړو د امریکا د سیاست په حواله سره. 2014 نومبر میاشت د امریکا په سیاست کې ځکه مهمه ده ولې چې صدارتي انتخابات کیدونکي دي او د دغه انتخاباتو لپاره دواړه امیدواران چې کم دي ریپبلیکن کینډیډیټ ډونلډ ټرمپ او ډیموکرات کینډیډیټ هیلری کلینټن زبردسته تیاری کې دواړه ښکاری. نن ماسخوتن لبه دویم صدارتي بحثي او په دې کې به یو قسم لخکاره شي چې څوک به د نومبر په انتخاباتو کې زیات ووټونه واخلي. محمد اکرم خبرې به لږ شانتي وکړو د امریکا د انتخاباتو په حوالې سره. نن ماسخوتن دلته کې د امریکا په وخت 9 بجې او په سیمه کې خو به سهار ټیمي سهار 6 بجې به یو وارې بیا دویم صدارتي انتخابات به کیږي. اوریدونکو ته او کتونکو ته به مونږ نیخ په نیغه د دې تفصیلات ورکو. خو د دې صدارتي بحث نه مخکې یو بل مسله مخې ته راغله ده، هغه مسله د ډونلډ ټرمپ په باره کې د هغه د خپل د خولي بیانونه دي چې مخې ته راغلي، لږ هغه تفصیل کوو.
یقینا چې کوم دغه بیانونه مخې ته راغلي دي نو هغه د ډونلډ ټرمپ لپاره، نه صرف د ډونلډ ټرمپ لپاره بلکې د ټولې پارټۍ لپاره ډېرې مسلې پیدا کړې دي. یو خاطه هغه د پارټۍ مشران، د ریپبلیکن پارټۍ مشران چې هغوی د سوج نه خاموشه هم او دا یې ویل چونکه د ریپبلیکن ووټرانو د ډانلډ ټرمپ انتخاب کړی دی، د دې لوجه هغوی په دې کې سنوي. خو اوس هغه ویډیو چې مخې ته راغلې ده چې ډانلډ ټرمپ پکې د ښځو په حق لا ډېرې بدې خبرې کړې دي، سپکه خوله یې خوځولې ده، او ان تر دې چې په یو ویډیو کې د خپل لور په حق هم هغه ځنې خبرې کوي، نو د هغې وروستو یو شمیر د ریپبلیکن مشرانو خود ډانلډ ټرمپ نه دا هم غوښتنه کړې ده چې هغه دی د صدارت د زغل یا د مقابلې نه ځان اوباسي، او مایک پینس چې د هغه سره مرستیال صدر په حیث باندې ولاړ دی هغه ته د دغه څوکۍ پرېښوده شي. خو ډانلډ ټرمپ تر دې وخته پورې وایي چې هغه به کله هم دغه بحث دغه مقابله نه پرېږدي، هغه به مقابله کوي، هغه سره د اولس مرسته ترلاسه ده. په دغه چې کوم کسان دي، کوم مشران دي، په هغه کې یو شمېر مشران دي، په دې کې به زه چې ځینې مهم نمونه دي، په هغه کې جان کیسک دی چې د پخپله هم صدارتي امیدوار و، هغه ته بلاړو. د دې نه علاوه په دې کې این ویګنر، جان تھیون، جان مکین. جان مکین ډېر اوریدونکو پیژني، باراک اوباما ته هم ولاړو، او د هغې نه علاوه ارنلډ شوارزنیګر، د هغې نوم به ډېر خلک پیژني ځکه چې په فلمونو کې کار کړو د امریکې
په نوم باندې د خلک پیژني.
ارنلډ شوارزنیګر،
ارنلډ شوارزنیګر ټرمینیټر په فلم کې کار کړو،
او به چې د کالیفورنیا گورنر وو، نو هغه هم هغه کسانو کې شامل شوی دی چې د ډانلډ ټرمپ خلاف هغه یو قسم اواز پورته کړی دی. نو ډېر نمونه په دې کې دي چې کنډولیزا رایس چې د جارج ډبلیو بش په وخت کې سینیئر اډوایزر و، سیکیورټی اډوایزر و، دا هغه نمونه دي چې هغوی د خلاف اواز پورته کړی دی. ان تر دې چې مایک پینس چې د سر مرستیال صدر، هغه په خپله ویلي دي چې دغه چې کوم خبرې د کړې دي هغه ډېرې بدې خبرې دي، هغه افینډډ ورته ویلي چې یو کس هغه خپه کولی شي، او زه د هغې دفاع نه شم کولی. د دې نه علاوه د ده چې کومه میرمن د هغې هم ویلي چې دغه خبرې ټیک نه دي، خو ډانلډ ټرمپ ته به موقع ورکړل کېږي چې هغه د ځان دفاع وکړي، او ډانلډ ټرمپ په خپله باندې معافي هم غوښتلې ده. خو د هغه چې کوم پوزیشن دی هغه ډېر گراف یا دغه شهرت هغه په دې باندې ډیر زیات خراب
شوی، خلکو رائے بدل شوی
ده، رائے ډیر حد پر بدل شوی ده. او کو پنن ورځ باندې چرته انتخابات وشي، یو میاش پکې پاتې راو، کنن ورځ باندې دا انتخابات کیږي، نو 2.5% چانسز د دې د سربېګانو تر مخه چې کوم ټول سربېګانې شوی دي، او د هغې اوریج را وستلی شوی دی په امریکا کې، 2.5% امکان داره چې هیلری کلینټن دا انتخابات اوګټي، 13% د چانسز دي. نو د دې وجې یو میاشت لا اوس هم پاتې راکه، سوم د هیلری کلینټن هم ویکی لیکس ځینې داسې د هغې ایمیل شایع کړي دي، د هغې خبرې تقریرونه شایع کړي دي، ګینې دی وال سټریټ چې کوم د امریکې کاروباري بازار کې کمی کمپنۍ دي هغې ته تقریرونه کړي دي، ګینې هغه ټیک نه دي. د هغې په خلکو کې چې کم اعتماد دی هغه هم کم دی، خو بل طرف ته چې بیا کم کس دی او د هغه کمی خبرې دي، نو هغه د خلکو لپاره کېدای شي زیاتې د منلو وړ نه وي. نو د ډانلډ ټرمپ په شهرت کې هم ډېر کمی راغلی دی، او بېګاله به کتل کېږي چې ډانلډ ټرمپ څومره د دغه خبرو دفاع کوي. کم سلنکاران چې مونږ اورو هغې دا وایي چې هیلری کلینټن ته به خپلو اډوایزرس یا مشرانو هم دا ویلي چې سټیک ټو د پوینټ، چې کوم بنیادي خبرې دي، نقطې دي، د تګلارې مسلې دي، د امریکې په ایشوز دي، په هغې خبرې وکړه، د باندې خبرې مه کوه. دی په خپله سیلف ډسټرکټینګ دی، ځان په خپله دی د تباهۍ لپاره د خبرې پوره دي، ځکه که ته هغې ته ځې نو توجه به د اصلي خبرو نه بل خوا ته اوړي، د هغه دپاره خپلې خبرې پوره دي. نو اوس به کتله کېږي چې بېګاله په دغه بحث کې به څومره په دغه چې کومه د ده ویډیوګانې راغلي دي، په هغې کې هغه د ښځو په حق لباندې خبرې کړي دي، هغه څومره مخې ته راځي، او څومره په حقیقي د امریکې په مسلو خبرې کیږي.
پوس خو به تخا مخه کیږي، ولی چې لاولنې چې کوم صدارتي بحث وو په هغه کې هم ولیدل شو چې د ټیکسونو په باره کې د کوم خبره کړې، نو هغه ته پوس ورته مخه مخ کې خو دی شو چې وس بس وای دا خو د ټیکس نو ورکول په باره کې دا خبرې کړې، نو خامه خه ته پوس به کیږي. خو ګورو چې ټرمپ خپل ځان دفاع څنګه کوي. ګران اوریدونکو کتونکو، د ډیوه ریډیو او د ټلویزیون نیخ بنیغه خبرونه د سهار نه نه واخله تر څو پوري چې صدارتي بحث رواني، دا به تاسو په ټلویزیون باندې لیدې هم شي، او په ریډیو باندې به اورېدې هم شي. تاسو ته به چې څه دواړه صدارتي امیدواران وای د هغې ترجمه وړاندې کوو. تاسو ته به خایو چې څه روان دي دلته په امریکا کې په دویم صدارتي بحث کې څوک زیات تکړه ښکاري. موږ سره اوسئ.
د امریکې د راتلونکي صدر لپاره د ډیموکرات ګوند میرمن هیلری کلینټن او د ریپابلیکن ګوند ډونلډ ټرمپ ترمنځ بحث
د وایس اف امریکا ډیو رادیو سره په فیسبوک، ټویټر، ټلویزیون، رادیو او ویب پاڼه باندې اوسېږي.
دا بحث به د پاکستان په وخت د نهې یا سه شنبه په سهار شپږ نیمې بجې پیل کیږي. اوریدلې مه هیروئ
په وی او ای ډی وای نیخ په نیغه کتلې او اوریدلې شي.
یو ځل بیا ورځ نهه یا سه شنبه
وخت د پاکستان سهار شپږ نیمې بجې.
نوریدونکو کتونکو بوزوتا سو بلوچستان ته په بلوچستان کې بلوچ سټوډنټ ارګنایزیشن نن احتجاجي مظاهره کړې ده. د بلوچ سټوډنټ ارګنایزیشن د اطلاعاتو سیکرټري بهیر بلوچ ډیره موده مخکې بې درکه شوی وو. دوی غوښتنه کړې ده بهیر بلوچ دې راومندل شي، راخوشې کړې شي. د دې سره سره په بلوچستان کې چې څومره خلک وسه پورې بې درکه دي دا هم دې راخوشې کړې شي. تفصیل د دې احتجاجي مظاهرې په ویډیو رپورت کې حمید سمسور را لېږلې.
د بلوچ محصلینو بی سو آزاد غړو دغه احتجاجي مظاهره د کوټي د مطبوعاتو کلب مخې ته وکړله. په مظاهره کې د بی سو آزاد د بلوچستان پونتون او د کالوجونو لوستونکو نجونو هم ګډون درلود. دوی په لاسونو کې بینر راخستي او پراغه باندې د بی درکسو خلکو د راخوش کېدو غوښتنه لیکل شوې و.
شبیر بلوچ کو بلوچستان میں پہنچی آپریشن، تمام لاپتہ افراد کو
د بی ایس او آزاد تنجونو مشری مہروش بلوچ او خبری رسنی ته پر دې محل باندې وای چې د بی ایس او آزاد د اطلاعاتو مرکزی سکتر شبیر بلوچ د اکتوبر پر څلورم باندې امنیت خوندي ساتونکو ادارو د یو په شان باندې د لزان سره وړی دی. خوشی اس ڈول درک نستا
شبیر بلوچ جو ایک 22 سال کا اسٹوڈنٹ ہے، اس کی زندگی کو ریاستی زندانوں میں شدید خطرات لائق ہے. ہمیں خدشہ ہے کہ جس طرح بی ایس او آزاد کے دیگر رہنما کارکنان کے ساتھ ہوئے، جب چاکر شفیع بلوچ کامریڈ کئیوں کی زندگیاں چھیننے میں ذرا برابر بھی دیر نہیں لگا، انہیں شبیر کے ساتھ وہی کرنے میں کوئی بھی آر محسوس نہیں ہوگی.
شبیر بلوچ 22 کلن ماسل دی، د ریاست په زندانونو کې د دجوان له سخت خطر سره مخامخ دی. موږ ویره لرو لکه د بی سو آزاد نور مشران او پالین وتښتول شي او بیا د دوی مړی راتس کی. پاغه کې چاکر شپی بلو کامریډ کویوم لکه څنګه سی وجل سوی دی. حکومت بل بشیر بلوچ سره هم هغه ډول وځو کی. مهرش بلوچ وویل،
بلوچ نوجوان پڑھے لکھے لوگوں کی اغوا قتل کا مقصد بلوچ قوم کو شعوری تعلیم سے دور کرنا ہے، اور عالیہ
چل وسطوں کی او تعلیم یافتہ زوانان تشتول او بیا د دوی وجل د دې مرامدادی چې بلوچ کام د پوهې له تعلیم زخه لري کول دي، او تر دې لمخه حاصل بلوچو دغه ډول نور خلک هم به تر کسوي دي. هم دغه ډول قتل د ریاست د دغه تګلاري برخه ده. په بلوچستان کې د بيدرکسو خلګو سازمان ویایي چې د صوبې لورو پروتو سیمو زخه تر 15,000 کسان بيدرکسوي دي. د دوی له خولې چې د یو شمیر مړي هم تر لاسه سوي دي، خو حکومتي چارواکي بیا دغه تورونه ردوي. حکومت د بيدرکسو خلګو شمیر ډیره کمه بیانوي. دوی د بيدرکسو خلګو درا خوشکېدو لپاره یو کمیسون هم په کار اچولې دي. حکومت دا د رز هم لري. دوی پر امنیت خوندې ساتونکو ادارو د غازو پایپ لاینونه او د اورګاډي پټلۍ په بارودو باندې الوزوي. حکومت دا ادعا هم کوي چې د بارنۍ هیوادو استخباراتي ادارې له دوی سره مرسته کوي، خو بلوچ ملت پاله بیا د صوبې په سایل او وسایلو کې له حکومت څخه زیاته برخه غواړي. خو ځینې بلوچ بیا د خپلواکۍ خبرې هم کوي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوری جو ټلویزیون، کوټه.
تاسو د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د ټلویزیون یو ساته خبری خبرونې ته غوږی. ګران اوریدونکو او کتونکو، د ډیوه ریډیو دغه پروګرامونه تاسو د ډیوه ریډیو په ویب سایت باندې هم لیدای شئ. www.voadivaradio.com د ویب سایت پته ده. د دې نه علاوه ویڈیو رپورٹونه تاسو د ډیوا ریډیو په فیسبوک پاڼه باندې لیدئ شئ، وی او ای ډیوا د فیسبوک پته ده. ټویټر باندې تاسو تازه خبرونو نه ځان خبرولای شئ، ات وی او ای ډیوا د ټویټر پته ده. اوس موږ سره یو بل رپورټ دی، محمد اکرم.
بالکل، زو یو ځل بیا بلوچستان ته. د بلوچستان د صحت ماهرین وایي چې دوی په ټوله صوبه کې د پولیو د مخنیوي لپاره خپل کوششونه جاری ساتي، خو ویل دي یو غټ علت دی دا هم دی چې تر اوسه پورې پولیو د دغه ایالت یا صوبې نه ده ختمه شوې، چې د دغه صوبې په اوبو کې د پولیو وایرس موجود دی. او د صحت چارواکي یو بل علت دا هم ښایي چې ځینې خلک چې افغانستان ته لاړ شي د هغه ځینې هم دغه وایرس د ځان سره راوړي. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه هیوادونه نه دي چېرته چې اوس هم د پولیو وایرس موجود دی. رپورټ پی د کوټې نه د ډیوا ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
چاپیریال کې د پولیو وایرس ژوندی ګرځي. د خبره په پښین ولسوالۍ کې د پولیو ضد روغتیا د نړیوالې ادارې یو لوړ رتبه مامور سمی کاکړ و وایس اف امریکا ته کړی ده.
بدقسمتی سره زموږ سیمپل درې پلاخستل سوي دي انوایرمنټ ده، او درې سره وار زموږ د پوزیټیو را روان دي. یوه وجه خو دا ده چې جون جولای کې پولیو ویکسینیشن کمپین نه و، نو وایرس ته برته موقع ورملا سو چې دل ژوند وکړي. دویمه وجه دا وله چې اګست کمپین چې موږ وکړي، چونکې سی بي وی ایکسپنشن نوې پروګرام ولو لږ لږ الکترون لږ لږ کمزوریان کې پکښې ولې، دغه د وجه هم شاید یو نیم چنه پاته سوی. لیکن غټه وجه دا ده چې زمرج پښین ډیسټریکټ ته د افغانستان څخه دا کم چې خلک جیو راځي، اول سیمپل چې پوزیټیو رالی په دې کې زیات وایرس چولو د افغانستان ول، دویم خپل هم د افغانستان، دریم خپل چې کم سیمپلینګ وسلو پاک د افغانستان سیکوینس هم شامل وو، لیکن د پښین خپل د ویکسینیشن سیس کم وایرس جی هغه هم کې پکښیو.
شاغلی کاکړ زیاته کا چې په وبو کې د وایرس د پرله پسې شتوالی د وی لوی خطرې علامه ده.
وایرس چې پوزیټیو رالی زمر د پاره دا غټ الارمینګ پوزیشن ته دی چې وایرس په ماحول کې موجود وسلو، او هر وخت کې دی چې یو کښنی ووي او کښنی مازور کی. نو د دې لپاره موږ پلان دا کړی دی، چونکې پښین کې درې پنځه د یونین کونسل دی چې هغه ډینسلی پاپولیټډ دی، په بایدی یو ځای سره نږدې د لکشری آبادی ده، لکه کریډیټ کالج، تراټ، پښین ټاون، مچان، یو سیز، داسې څو یو سیز دي سره نږدې نږدې دي. د دې لپاره موږ پلان دغه جوړ کړی دی چې په دغه یو سیز کې کم سه کم زموږ 100% کوریج، اور کم کشنیان سی آؤٹ سائڈ ڈسٹرکٹ پاتا سی بھی مجھ کوشش ہو کچھ آگاہ ہم دا میچ پر سر بائی ویکسینیٹ کو دل ته موږ پر جنگي بنیاد باندې کوشش کوو چې دلته وکړو، ولې دغه ایریا سره د وایرس سرکولیشن خطر زیات ده.
د نوموړو په وینا چې په پاکستان او افغانستان کې د پولیو یا ګزړن د وایرس په ضد د ملګرو ملتونو په مرسته ټینګ جنگ روان دی، په کار دي چې ټوله مندې او پلرونه د 50 کلو څخه و کم عمر ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي هر عمر ورکړي. دغه ډول به د پولیو ناروغي د امیش لپاره ورکه سي. د دې ونې ورته چې پاکستان او افغانستان د نړۍ داسې دوه هیوادونه دي چیرې چې لا اوس هم د پولیو وایرس موجود دی. د یونیسف او ډبلیو ایچ او په مالی مرسته دواړه حکومتونه په دې هڅه کې دي چې دغه وایرس د روان کال تر وروستیو پورې د سیمې څخه ورک کړي. په پاکستان کې د چارواکو په وینا که پر دغه وایرس باندې زر تر زره کابو ونه میندل سو، نو دا ویره زیاته ده چې و بارنۍ هیوادو ته به د پاکستانیانو پر تګ راتګ باندې بندیز ولګیږي. ایوب ترین، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، کوټه.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د ټلویزیون په دې خبری خبرونه کې وستاسو ته په باجوړ کې د شادو د مچو د کاروبار په حواله سره یو رپورت وړاندې کوو. په باجوړ کې هغه زمیدارانو ته چې د غبینو مچۍ یا د شادو مچۍ ساتي تربیت ورکړی شوی دی. په دې موضوع تفصیلي رپورت د ډیوا ریډیو خبریال عرفان الله جان را لېږلی دی. ویډیو رپورت دی، راځي چې په شریکه وګورو.
د پاکستان حکومت په قبایلی سیمو کې د پوځي عملیاتو وروسته د سیمې اولستا د روزګار ورکولو هڅې پیل کړې دي، او په لومړي ځل د شحتو یا د غبین د مچونه د ښه پیداوار اخیستو لپاره د سیمې 450 زمیدارو ته ټریننګ یا تربیت ورکړې ده چې زمیدار څنګه کولای شي چې د مچو نسل زیات کړي او بیا دغه مچونه د شات یا د غبین پیداوار زیات واخلي. زمیدارو ته د ټریننګ یا تربیت مکمل کېدو په اړه د ځنګلاتو د محکمې لخوا یو دستور اوشو چې پکې د سیمې د زمیدارو ترڅنګ د ان ټی اف پی فاټا ډایرکټر طیب مروت هم ګډون درلود.
دلته زمونږ د 54 کسانو ټریننګ وشو، نن درېمه ورځ ده
درې ورځې ټریننګ وو د خریډي مشروم په باره کې او د اپیکلچر د شاد مچو ساتلو په باره کې. د کې موږ مختلفې طریقې ورته وخیلې چې د خریډي به څنګه پیدا کوي په خپلو کورو کې دننه، د دې څه فائدې دي بیماریانو کې، کومې کومې بیماریانو کې په کار راځي. دا کې خریډو کې څه ډېر سپیشیز دي، 22 نه زیات قسمونه دي، خو په دې کې ځنه څو سپیشیز قسمونه چې هغه قابل خوراک دي. په هغه کې یو آسټر مشروم ورته چې موږ کوم دوی ته ټریننګ ورک او دوی ته کوم 15 زموږ ګوتې ورکړې دا تیارې دي مشروم بیکس. نو دا په 10-15 دن کې دینه هغه خپل فلاور شروع شي، ګل شروع شي، ورنه 35 دن پورې دینه پورا یو فصل دوی واخلي.
زمیدارو په دغه محل اول چې حکومت باید زمیدارو ته داسې قسمه تربیت ورکولو ترڅنګ د مچو باکسونو یا پیټې ورکولو کې اضافه وکړي.
ډیر ته خوشاله سو بار دویم دغه چې د مچو ټریننګ ورسره کو مالې مخکې مچای را کړی دی. دغه نمنګ د 15 پیټونه تقریبا 12-13 پیټې جوړې کړې دي او شاتم ته دغه سیغشتي او ان شاء الله چې اوس دغه نور را کړی دي سم موږ نورم سیوا کو دغه یو روزګار دی او ډیر زه ته خوشاله سو دا دیول پکار دی چې نورم سیوا کی و دغه کې
من د دې دغه ډیر دغه چې دای موږ د مچو ټریلنګ راکړلو او مخکې موږ د 15 پیټې مچي راکړلې وي. الحمدلله د هغه پیټونه موږ 16 پیټې جوړې کړلې او شات هم ته ډیر خو واغسیدل. وس الحمدلله موږ د مچو ټریلنګ راغلی موږ بیا هم داونه دوباره ټریلنګ واغسیدل او الحمدلله موږ ته ویل چې تاسو ته به موږ 15 پیټې مچي نور هم درکو او خریډي هم لالو سره راکړل.
که څه هم حکومت په سیمه کې د پوزي عملیات وروسته د ځوان حالې ځلې بیا به حالې دو حسیتون دکړې دي، خو د سیمې اولسوای چې حکومت دې دغه شان وړو وړو کاروبارونو ته وده ورکړي چې د سیمې اولس یو ځل بیا په خپل خپو د اودرې دو جوګه شي. عرفان الله جان، وایس اپ امریکا، ډیوا رادیو او ټی وی باجوړ ایجنسی.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی. جنگ په هر یو ځای کې تباهی راولي او هغه نه صرف انسانان وچني بلکې په ځمکه باندې چې سمره هم ژوندۍ سيزونه وي هغه هم وچني او د هغه سره هر یو کاروبار اغیزمن شي. عراق د تیرو سو کلونو راهسې د سخت جګړې او تباهی سره مخ دی. هلته کې اوس یو هلک د دغه تباهۍ د لاسه چې څومره نقصان شوی وي د جنگي سامانونو نه چې کم وران شوی وي او د جنگ پرزې وي که هغه د جهازونو وي یا د وسلو وي د هغې نه د لوبو سامانونه جوړوي. یو رپورټ پې تاسو زمونږ همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
په کال 1990 کې زیږیدلی د عبدالقادر د سکریپ او ځای شوي سیزونو راغونډولو شوق دی. د دې ځای شوي سیزونو او سکریپ نه د آرټ نمونه جوړوي لکه ټینکونه، روبوټونه، وړې سکوټرې او واړه ځناور لکه ماشی، مچان او نور. عبدالقادر د غورځول شوي سیزونو او سکریپ نه د آرټ د ښکلو نمونو او کور کې د آرایش لپاره د سیزونو جوړولو نه ډیر خوند اخلي.
ما د کباړي سیزونو لکه پلاستیک، سټیل، لرګي او نورو داسې سیزونو نه نږدې 1.5 ته 8 وړې نمونې جوړې کړې دي. د سکریپ نه د 8 نمونو جوړولو کې غټه خبره د فکر یا سوچ ده چې ته څه کول غواړې. زه د ځای شوي زرګونو سیزونو نه د 8 نوي نمونه جوړولی شم لکه د سکریپ نه ځناور، سړی یا لوخي جوړولی شم.
د ژوند د ناکرارۍ نه د سکون په تلاش کې عبدالقادر د سکریپ نه په وړو سیزونو جوړولو کې ځان مصروف کړو، خو د تیښتې دا کار یې اوس مکمل روزګار جوړ شوی دی. د سیزونو جوړولو کار د خطرو نه خالي هم نه دی. د ړنګو شوو ودانو په ملبه کې د کار سکریپ لټولو کې دی د بمونو نه هم ځان بچ کوي. عبدالقادر د دې سکریپ لټولو کار په دې انداز کوي چې د نړیوال امنیتي ځواکونو نږدې مشکوک هم ځان ونه ښایي. اوس هر مقامي کس، ملګری او تر دې چې پولیس چې وړاندې یې دې 100 واره د شک په بنیاد نیولې هم دی، دوی هم د سره د سکریپ او نورو ځای شوو سیزونو جمع کولو کې مدد کوي.
څومره زیات چې دی د سکریپ نه سیزونه جوړوي هغه عمره د نور هم فطرت ته نږدې کیږي. د پخپل کار کې د ماحولیاتو د تحفظ پیغام هم ورکول شروع کړی دی. کله چې زه خپل کار وکړم نو زه دې کې خلکو ته یو پیغام هم لیږم. زه خلکو ته ویل غواړم چې زه یوازې د لاس آرټ نه جوړوم، زه دوی ته خودل غواړم چې څنګه د سکریپ یا کباړ نه د آرټ نمونې جوړېدلی شي. تر څو چې خلک د خپلو کورونو خزله د کور مخې تک دي نو تر هغې د سکریپ د راجمع کولو کار ګران نه دی. داسې کولو سره چاپیریال هم صفا پاتې کیږي. د سکریپ یا د کباړ د سیزونو نه سامان جوړونکي دا هنرمند نور ځان یوازې نه ګڼي. د سره د بغداد په سټوډیو کې ډېر نور ځوانان هم ملګري شوي دي. د سکریپ او ځای شوي سیزونو نه د آرټ نمونې جوړونکي عبدالقادر تمه څرګندوي چې یوه ورځ به د ده ملک هم د دغه سکریپ او ملبې نه بیا ودان شي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زیدې
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو
په خیر راغلی. بیبی شیرینا کې تاسو ته هرکلی وایو.
بیبی شیرینا
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي.
خزی په خپل آینده پوهیدل غواړي.
وی او ای ډیو د خزو غغلا زی ورکوي.
موږ به خپل حوصله نه بیلو، موږ به سکولونو ته ځو، موږ به تعلیمونه کوو. خپل
پښتنو وکړي.
وی او ای ډیو زی دی.
وی او ای ډیو
اوس بوزو تاسو مشرقی چین ته. د مشرقی چین په شانګډونګ صوبه کې په روایتي طرز باندې یو میله لګېدلې ده. د دې میلې حال به په ویډیو رپورت کې ارباب محمود علی ناورو. ګران اوریدونکو او کتونکو، د تکنیکی مسلې په وجه لږ شانتي مسله ده، خو راځئ چې موږ دغه رپورت واورو په شریکه وګورو.
دا لومړی ځل دی چې درې اتیا کلنه وینګ وین پی د واده جوړه ګټلې ده او د واده دومره شانداره غونډه ورته رابلل شوې ده. دا او د دې شپږ اتیا کلنه میړه ګواو مینګلی د 500 کالو راهسې په خوشحالۍ سره د یو بل سره ژوند تیروي. مینګلی نه چې پوښتنه وشوه چې څنګه دوی دا وخت په خوشحالۍ تیر کړو، نو ده وویل
د دې راز ساده ژوند دی. د هرې ورځ په مسلو کې ځان ګیرول پکار نه دي.
ڈبل نائن فیسٹیول د چینی کیلنڈر د نهمې میاشتې په نهم ورځ منځل کیږي. په دې ورځ د چین هر یو کس د مشرانو قبرونو ته ورځي، په دنګو غرونو خیژي او د ګل داودی نه جوړ شراب څکي.
تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ټلویزیون دغه یو ساده خبری خبرونه واوریده او په ټلویزیون باندې تاسو وهم لیده. لکه سات کې دغه خبرونه سرته رسیدي، خو دینه پس به د نن د ورځې شپه په خیر پروګرامي او وکیل خان به دغه پروگرام تاسو ته وړاندې کوي ګورو او اورو چې نن وکیل خان ځان سره څوک میلمه کړی دی یا میلمانه کړی دی. تاسو هم په پروگرام کې برخه اخیستی شئ. 001-202-205-03 بل نمبر دی 0800-999-00. د ټلویزیون د برخې نه درنه زه سمینه احسن او زما ملګری محمد اکرام اجازه غواړو. الله پامان.